کړو لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدارو خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو امریکایي پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د افغانستان بانک د کنګل شویو پیسو په اړه خبرې کړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې پروس په تاشکند کې وشوه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د امریکا د خزانه وزارت د تراګری او مالی استخباراتو د برخې مرستیال وزیر براین نیلسن برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د راپور له مخې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو پر خلاصون تمرکز وشو. د ایران د پلازمینه تهران په شمال لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو او کسان مړه کړي دي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي چې د مړو شمېر شای تر دې زیات شي. د ایران د سری میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادی پور پرون تایید کړه چې دغه و کسان په البرز غرونو کې مړه شوي دي. په ماسکو کې تېره شپه په یوه 15 پوړه مېلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیشتر جنایي تحقیقات پیل شوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو. د جولای 28 هم په نړۍ کې دا ورځ د هپاتایتس د ناروغیو په اړه د خلکو د پوهاوي په نوم لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د راپورونو له مخې ډیر کسان په هپاتایتس ناروغیو اخته دي. ولې دغه ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته ده او د ویروسونو د انتقال کوم عوامل ډیر په دغه برخه کې مهم رول لوبولی دی؟ د مخنیوي لپاره څه امکانات شته په دې هیواد کې او خلک په خپله څه کولی شي چې له دغو ویروسي ناروغیو ژوند وژغوري؟ د خبرونه ته مو دوه متخصصین هم را بللی دي. د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف انتیب او د غراز په خوست کې د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امیندل هم زموږ میلمانه دي. را بشو لومړی ډاکټر صاحب طیب، تاسو ته په افغانستان کې ویل کېږي چې ډیر خلک په زیړی ناروغۍ باندې اخته دي، کومه یې ډیره خطرناکه ده او د مخنیوي لپاره څه امکانات په افغانستان کې شته؟
ډیره مننه تر هر څه وړاندې د تاسو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو هم ښه وئ او اورېدونکي مو هم ښه وي. محترم مرشد، اساساً موږ زیړی په دوه ډوله لرو. یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخی یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخی کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي او دای د زیړی ډیر خطرناک شکل نه دی. دوهم ډول او دا معمولا د سپین زیړی په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیړی په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کېدونکې ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د 15 حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده، دغه عضوه مسابوي دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان دیگر چې پرسوب پیدا کیږي د انسان دیگر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نشي اجرا کولی. او یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان دیگر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي، یعنې کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو د دغه انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده او مختلف نمونه لري، لکه د هپاتایتس بي ناروغي، د هپاتایتس سي، همداسې د هپاتایتس ا او ورسره د هپاتایتس دي او حتی د هپاتایتس ای دا پنځه انواع دي د ژمو په سر او په علمي جورنالونو کې وي. خو د دوی په منځ کې هپاتایتس بي او سي دا خطرناک ډولونه دي چې د انسان ژوند ته خطر پېښوي سربېره. په سره له دې چې په افغانستان کې د دې د مصابینو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته، اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې اولی نړۍ د هپاتایتس سره د مبارزې د یو ورځ مشخص کړه، اولی دا راوړه د سټیج ته چې خلک په دې خبرې وکړي، د دې علت دا دی چې په نړیواله کچه باندې هپاتایتس ډېر زیات واقعات لري. نړیوال ارقام داسې وایي چې اوس د نړۍ 10% نفوس دوی په سیرالوجیک شواهد، یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد داسې ښیي چې 10% نفوس د نړۍ ممکن چې دوه بلیونه نفوس دی دا د هپاتایتس وایرس لري. او په کلني ډول باندې په هپاتایتس سي باندې هر کال د 3-4 میلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایتس سي مزمن هپاتایتس سی باندې مصاب خلک عملا اوس د 100 او 150 میلیون په خواو شاکی دي. او په د نړۍ په کچه د هپاتایتس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایتس اخته شوي وو بیا تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایتس د هغوی ژوند ته خطر نه دی، اما خپله دغه شخص د هپاتایتس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغه انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوه عمده لاملونه د سیاتیانی یا د عامي روغتیا له نظره دي چې زه د هغې برخې متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی، او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابینو یا د اخته شوو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، یعنی شواهد چې څومره خلک، خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو 10 تحقیقات په افغانستان کې شوي، د هغوی یو نچول چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړل، نو دا غي تر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړو چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک، چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي، دا به په هپاتایتس بي باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی. همداسې هپاتایتس سي داسې تخمین د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هپاتایتس سي باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کیږي چې دا به په هپاتایتس سي باندې اخته وي. دغه د شواهدو کموالی د دې باعث کیږي چې د عامې روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونشي کړی. خو په هر حال دا د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله په دې به بیا هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنې شته ده او خپل ما سره هم ځینې پوښتنې شته ده. خو را به شو سمیع الله امین دلته چې د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سي آر یا د وایرسونو د تشخیصیه مرکز مسؤل دی. امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي د مرکز ته کوم هپاتایتس په دوی کې ډیر زیات دی؟
لومړی سر کې خو ازادي راډیو کارمندانو ته او لیدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. چې ټول روغ جوړ یاستئ مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود دی په نورو ولایتو کې د خصوص په ساتنه چې دلته کوم کسان راځي، اکثره د دې وایرسي ناروغي اکثره هپاتایټس سي او بي دي، او د نور هپاتایټس چې دي هغه بیا کم دي. نو د موږ تشخیصي مرکز ته اکثره د هپاتایټس بي او سي وایرس زیات کسان دلته موږ ته راځي، تر څو هغه لپاره موږ پی سي آر ترسره کوو. یعنې پی سي آر هغه د دې وایرلوډ موږ بنونکو چې هغه وایرلوډ دې شته او کنه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی لري یا هپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼه، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوته وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، هلته مل دی ام دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولای شي. تاسو څومره امکانات تداوی لري، د مالجی لري، او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته وایروس انتقال نکړي؟
دلته هو دی روټیا نړیوال سازمان یې د بشو وګصه کې استلان خو دلته سره دی आवाज د تشوسیا مرکز دا چې دلته د پی سی آر د میکروب باندې یو پیجن درشي چې دا کوم وایرس ته هغه سره څنګه دا وایرس فعال دی او غیر فعال دی. دا یو پیجن درشي موږ سره دغه د ماتورم وکړو، خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه د وګړو لپاره تدوی د غشان امکانات برابر کړي. نو دا حسم روان دي روټان یو سازمان هم هڅه کوي چې تر څو د هر ولایت کې یو متخصصي مرکز دی وایروجي، یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر صاحب محترم دې ته اشاره وکړه دغه مرضی زیاته ده او دغه مرضی تر ورځې بعد زیاتی، ځکه چې خلک دې پاړه په هوای نه لري چې څنګه دې موږ مخنیوي وکړو، څنګه موږ دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه دې یو کس نه بل کس نه انتقال نشي او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دا هم مشکلات مون کې شته. نو دلته خلک د دې پروژې ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامه یا د عامه خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقې او څنګه انتقالي کې کومې کسان نه کومې سره انتقالي کې څه وخت کار کوي. د دې شان لپاره په اندر خاص برنامه نشته، خو پلان کې لري چې په اندر کې څه برنامه ولري.
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي، حتمان پښتنه لري. تاسو دواړه کو کولای شئ چې دغه پښتنه سره یاداشت کړئ، کېدای شي چې ډاکټر صاحب زینې پښتنه تاسو ته راجیوي او زینې پښتنه هم خغلی امین دلته. بلې یو اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني لکم زمو ټلیفون کړی او څه پښتنه لري؟
درجه ته مننه کوم شغل نور سه محترمه تاسو سلام او د ازادي رادیو ټولو کې درمن نوریدون کته علم چې رک رو خوش خوشاله ستاسو مبشن په خیره بل کړی اختر محمد خادم مد علمند دولت او اشیر رسول الله
خادم سب خبرونه تخره خلاص تاتمن خبرونه به متروسه پوری اوریدلې وي. څه پختنه لري مشخص د دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط؟
اجر ذات مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسلن هم نه پوهیږي، ځکه چې زه خپل هم دغه نومان مې اوریدلی دی. نور وست کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړه، ماته خاص معلومات نه و چې دا څه ډول دی. یو پرتنه مې دا ده چې دغه ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپنجر کې، او دا چې د ساري ده، یعنی د یو کس خپل کس تللی شي که انکام نه لري. نو همدغه دې
مننه خادم صاحب. بل اوریدونکو کې دی مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای؟ بلې ازادي
السلام او ملمنو ته سلام او همدر در سره پاړی کا کېم لغمان.
بلې همدر صاحب مهرباني پختنه لري. مهرباني
پختنه خو می داد له ډاکټر صاحب نه کنه سي دغه تور زیړې او کزیړ زیړې کنه د دې مخصوص پریس چې شه را کنه سي په غاول قدم کې له دوا نه بغیر سړی پریس لچې نه وکی. او دویمه پختنه می داد کنه سي دغه اکثر خلک دم او دعا کوي کنه دې زیړی لپاره څوک پیاز غاړه کوي او څوک هغه ګردی غوس نه غوي دې زرو ډکی په تار تړلې کنه څوک په تیلو دم ای دغه امکان لري چې دې سره خصي مطلب او کوي دې مخصوص علاج صرف دوايي ده.
من نه کور ودان پختنه مو یاداشت ولا بلوریدون کړي. مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. څوک علیکم زموږ تماس نیولای؟
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو د وخت له ایران نه پړی کېم.
زبولای صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکو مهرباني چې پوښتنه لري
ډاکټر صاحب محترمه کله سی زه تیر کال انتانی شپخان چې د مریض مې وړي و څو میاشتې بستر و نو هلته سمې کله د تور زیړي مریضان لیدل کوم ناروغان سیمه لیدل دا غو بدن سونه خېچې ډېری زیاتې پرسیدلې وي نو پوښتنه دا راته پیدا کیږي آیا هلته هغه پر ین پر چشي عمله کوي چې داسې زیاتې خېچې پرسیدلې وي او ډېر زیات وژ جون کیم ډیر زیات مریضان تلدو او بل د واکسین آیا په افغانستان کې شتون لري څومره مفید د څومره شد او څومره لاسرولنی لري لاسره دی واکسین او کچری د قیمت په حق لمرته وایي چې آیا قیمت یې ارزان ده که ګران د وس کار ده کنه مننه
کور ودان تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړل په دې باندې به هم ډیره خبري وکړو واکسینین څو د مختلف د ژوند په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومانو په لیګ ورکول کیږي په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي ډاکټر صاحب ته تاسو ته درجو پوښتنه د هلمن موحتمن یادش کړی چې آیا د زیړی ناروغي په ماشومانو کې ډیره زیاته ده او په لویانو کې او آیا ساری ده کنه ده ساری خو تاسو مخکې رڼا په واچول چې ډیره ساری ده مهرباني
محترم نو چې مستقیم د اوریدونکو پوښتنه تلل شو کنه د دې ناروغي د انتقال د لارو پر اړه ته باندې خبري وکړو په هر حال نو دا اوس اوریدونکو
ډاکټر صاحب هم دغه چې د دې اوریدونکو له پوښتنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري د څرخم انتقالي په څه ډول باندې کېده شي په لې پم دی وکي ماشومان کې بیا زیاته د کسبنګیرو کې مهرباني
دا ضرور چې د هلمند واشید نه تماس کړو او دا پوښتنه وکړه چې دا انتقال ساري ده او کنه دا یعنی انتقال دین کې د یو انسان نه بل تکنه خو دا یو ساري ناروغي ده ځکه چې دا میکروبی ده او د وایرس له امله پیدا کیږي د اندی ورور د پښتنې دوم جز دا چې دا ناروغي د ماشومانو کې وی او کنه او یو بل ډور هم رسته دا پښتنه وکړه او دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په ښوونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کیږي شي او دا پکې موجوده دي څنګه چې موږ وویل چې دا ناروغي و ساري ناروغي ده د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي نو زما په نظر مهمه دا ده چې موږ اوریدونکي په دې پوه شي چې دا کوم لار د یو انسان ته د یو انسان له بل انسان ته انتقالیږي تر څو که وسول شي په انده کې له دغو صحاتو ځان وساتي په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د وینې د انتقال په واسطه باندې دا د دې لپاره انتقالي د یو انسان د بل انسان وجود ته د انساني وجود په حالت کې انتقال په اساس باندې دا انتقالي نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو تلورو ډولونو خلاف هپاتایتس ای چې دا د منتن شو غذایي مواد او وګو چې کله یو بل انسان خو یو دغه وایرس منتن شي وي هم انتقال کوي د خلی د انسان د لاړو د سکلو د وګو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغه او مشترک قاشوغه پنځه د استعمال نه دا ناروغي د انسان نه بل انسان ته انتقالېږي په همدې ډول باندې د لاس ورکولونه دا موږ تاسو چې کوم کلیوالي پرېمو شیکو چې دا غاړې سره ورکو د غاړې ورکولونه د مچ د اخستونه د توخي پرنجي او د شیدو ورکول د لار نه پدې کې اکثر دا نه انتقالېږي د کوم خطر نشته د هپاتایتس ای ډول چې ډیر کم دی هغه د منتنشي خوراک د لار نه انتقالېږي د نور تلور ډولونه نه انتقالېږي اما په مجموع کې زمونږ استادو خطه مخې یادونه وکړه چې موږ ډیر سنتي او کلتوري ټولنه یو موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ صحیح او یا د ټولنیز حفظ صحیح په د مراد په خاطر باندې موږ تاسو راوځو یا غواړو چې وایو نو هغه د ننګونې سره مخ کیږي خلک په زمونږ په ټولنه کې زمونږ په کور کې زمونږ ملګري زمونږ د دغه عادت په مقابل کې بیا خبرګون ښيي او یو قسم داسې وایي چې تاسو تر موږ ځان برګنئ تاسو دا اما دا باید ومنو چې هغه چې موږ په واسه د من حیث یو انسان هغه د چې موږ خپل فردي خدمت صحه رعایت کو هغه د چې موږ ټولنی خدمت صحه رعایت کو دا باید موږ وکړو ترڅو کولی شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغي د سرایت د یو انسان خبر انسان ته د سرایت
بننه ډاکټر صاحب نورو پښتنو باندې هم رڼا واچوي ځوابونه به ورکي خو دغه برخه کې له ښاغلي امیندل څخه به واورو چې د عام روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی البته د وایروسي تشخیص مرکز مسول دی د عامه پوهاوي په برخه کې د زیړې یو د هپاتایټس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي عامه پوهاوي ورکړي کنه امیندل صاحب
بل لا کسان د تاسو هم چې پوهه مثلا د واکسین او د پاتنې په برخه کې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو راټول کې د هغه مثلا د خبره د ښځې د وری ورک نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه مودې ته نه لکه مثلا چې په موشن کې راځي د سنگیر کې ځوان کې راځي کنه وایرس هم هغه یو جګر چې دا هغه پټه اما هغه په سنگیري او په جرات په سنگیري نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا په واټانو کې دی په ورو کې دی ټول کې ورکړم چې دا ما کوي دا تاسو خبره وکړه چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه دا کړی ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره مونږ همیش دا د فیسبوک دی ګاول لیارې مونږ دا برنامه نیم کړی دی ا ام داشن مونږ په خوانځي کې نور زیو کې مونږ دا برنامه کړی دی خلکو د نو رسونو د هپاتایټس رسونو خصوصا دی ایج بی ایس سی په معلومات ورکړي چې دا د یو ناروغي ده یو څه خطرناک ده د پړ مکمل معلومات د خلکو سره شریک کړي دي او ورته نړیوال تنظیم په دې کې اوس هم د کومه کچې ما ده وری وکړه دلته اوس د ښار ته روان کړل چې مخکې په خایا او تشریع مرکز کابل کې او یو پیبال یو څو شفي شپونو کلیر کوم او شکر الحمدلله د روته نړیوال تنظیم غري کومره په پاکستان څلور شولېتو کې د پی سی آر څنګه پالیسي دي چې اوس عمل د کووېډ 19 کې شار په دې کې دي او د سر څنګه چې اوس دې نوې پلانونه روان کړی دي چې نوې وړاندې د کووېډ 19 د پرسن کې یې او منور وایرزي ناروغي چې دا ټول د فارا تشخیص هم د مرکزونو ولر دي تر څو خلک نو دې ته محتاج نشي چې هغه ګونډي یو د تلار شي یا یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي دوی به په خپل ولایت کې همدغه وایرسونه راغی همدلته تشخیصي
bale کور ودان امیندل صاحب ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپاتایټس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکي کوم خواړه باید وخوري کوم نه خوري البته غوړ غوا خواړه خو خنه دي او یو بل پوښتنه هم کړې و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه مهرباني
محترم نوري صاحب کوم چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایټس دی کار دا هپاتایټس هر ډول وی دی د دې ناروغ د لپاره ټول هغه خوراکونه یعنی چې کوم وایو په ساده شوه باندې د دې لپاره راځي خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري بلکې خا خبره دا غیر لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوه او د هغو خوراکونو چې هغه د زیګر لپاره مفید وي د دې استفاده وکړي په ځای د دې باندې کوم وایي چې یاره د دې پروتینی زیګانې کمې خوري د دې شحنیات کمې خوري دا نو داسې موجوده چې په عین وخت کې انسان وجود په یو وخت کې هم پروتین ته ضرورت لري هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري البته په خپل اندازه او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هپاتایټس اخته وي د هغه په خوراک کې د درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي د همدرد صاحب د پښتو د دویم جز چې دم او دوا او د پیاز دمول د تبابت د علم له نظره دا د هپاتایټس په کنټرول کې د هپاتایټس په تداوی کې او یا د هپاتایټس په وقایع کې هیڅ ډول ارزښت نه لري یعنی رول نه لري دا کوم رول نه لري البته هغه ځای چې هغه د هپاتایټس نه وي او د تریخي یا د سفرا د کچوري د زینو مشکلاتو له امله را پیدا شوي دي. مثلا د سفرا د کچوري د پتللي کانال کې یا په ټیوب کې چې سفرا پیږي هلته یو بندش رامنځته شوی وي. یو څو فیز ورته دنډ یو څو ورځې وروسته دا بندش په دې خپله د دې انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او بیرته حالت نرمال شي. ممکن دا یو تطابقي واقع وي او خلک داسې ووایي چې دا د دمولو سره ښه شو، خو دغه دم او دغه د پیاز دمول او نور شیان چې په غاړه کې اچوي دا د هپاتایټس په تداوي کې کوم درملیز رول نه لري. یو بل ورور چې د پوښتنه کړې وه دغه پوښتنه ډېره په ساده ژبه وه خو ډېره مهمه پوښتنه وه. هغه دا وه چې هغه خپله قصه وکړه چې زه د انتاني شپخانې ته پروسه څخه تللی وم. د تور زیړي ناروغان به مې ولیدل چې د تور زیړي ناروغانو خېټې به تلفېدلې وي چې د دې علت څه دی او دا به تقریبا نه جوړېدونکي خلک وو. نوري صاحب به ستاسو دا یاد وي ما د خپلو خبرو په لومړۍ سر کې یادونه وکړه چې هپاتایټس د انسان د ځیګر حجرات تر حملې لاندې نیسي. دغه میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي. دغه حجرات په لومړۍ مرحله کې کلکیږي، التحادي کیږي او ورو ورو خپله وظیفه له لاسه ورکوي او یو وخت داسې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي. دوی بیا خپله وظیفه نشي اجرا کولی او په نتیجه کې یې د یو اختلاط په ډول باندې د ځیګر سیروزز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصینو له نظره د دوی نه د خېټه نه بیا اوبه ویستل کیږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه ویستل هم یو موقتي تداوی وي او د یو کم وخت لپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کیږي. خو هر کله چې د هپاتایټس ناروغ دغه حالت ته ورورسیږي او هغه د ځیګر په سیروزز باندې اخته شي بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هپاتایټس د واکسین لپاره ورته پوښتنه کړې وه. خوشبختانه د هپاتایټس بي لپاره واکسین تقریبا په 2009 یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره چې د واکسینونو کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغې کې د هپاتایټس بي واکسین موجود دی او ټول هغه ماشومان چې هغوی د 2008 یا 2009 کال نه وروسته پیدا شوي یا زیږیدلې دي هغوی او د نارمل واکسینې روتین اخیستي وي د کلینیک نه، نو هغوی حتما د هپاتایټس بي په مقابل کې واکسین شوي دي او مسئول دي. هغه لویان چې اوس یې عمر د 20 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 25 کالو دی، د هغوی دپاره خو په دولتي چاخبار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته. دغه لویانو دپاره ښه خبره دا ده چې په خصوصي سکتور کې د هپاتایټس بي واکسین شته. دې د ځان مطمئن کی چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کول چین مراعت شوی دی. دوی کولی شي چې دغه واکسین درې ډوزه واخلي او ځان مسئول کړي. البته واکسین یوازې د هپاتایټس بي لپاره دی. د هپاتایټس سي لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي، خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امین دل.